ماسپخین دو بجیدی دیرو عزتمن و دوستانو السلام علیکم سالی سازه خلقیم او روان یو ساته خبرونه ورانده کوم پا دی خبرونه که پا ووری چی پاکستانی مقامات وی چی دا لاهور پا نانانی زنوجون که حمله که شوخوا دو سو اتیاتانا امرا او تپین شویدی همدارست ناروی وی چی پا پامکن لری افغانستان تا نور سرتیری واسوی نورگن مطالب در تا در او رو او دا روان خبرونه پا دو همه نیمایی که زمان دا گردی میز بحث مهیروی خو تر هر سمخت پا خبری سرویس دا وار کرو چی لمره دا افغانستان خبرونه ورانده کری.
د کونړ ښار ته چیرمه په یوې سیمه کې نن غرمه یو توغندی لګیدلی چې یو کس یې وژلی او لس نور یې ټپیان کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کابل د امنیت د لا ټینګولو لپاره د ملي اردو په چوکاټ کې یوه نوې فرقه جوړه کړه. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ د پاکستان په لاهور ښار کې یوې چاودنې شاوخوا یو نیم سلو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د خبرونو تفصیل د کونړ ښار تاثیر ما په یوې سیمه کې نن غرمه یو توغندی لګیدلی یو کس یې وژلی او لس نور یې ټپیان کړي دي. د کونړ د مرکزي روغتون چارواکو ازادۍ راډیو ته وویل چې ټپیان ټول ماشومان دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي چې توغندی د ښار شمال لور ته له یو غره ویشتل شوی او د کرالې په نوم یوې سیمه کې لګیدلی. تر اوسه پورې د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کابل د امنیت د لا ټینګولو لپاره د ملي اردو په چوکاټ کې یوه نوې فرقه جوړه کړه. د ملي دفاع وزارت چارواکو د کابل د 111 نمبر فرقې د پرانستلو په مهال وویل دغه فرقه به د افغانستان د ملي پولیسو، ملي اردو او نړیوالو ځواکونو سره په ګډه د کابل ولایت او ښار د امنیت ټینګولو لپاره کار کوي. په کابل کې اوس مهال وخت په وخت چاودنې او ځانوژنې حملې کیږي چې د خلکو د اندېښنې سبب شوې دي. د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې. د مقر د امنیت قومندان برکت الله وایي چې په دغه نښته کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کوي چې وسلوالو په نښته کې 15 افغان او بهرني عسکر وژلي دي. چارواکي د دوی ادعا نه مني. بلخوا کندهار چارواکو هم د طالبانو هغه ادعا رد کړې ده چې ویلي وو د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې په یوې چاودنې کې 15 بهرني عسکر وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د کندهار د امنیت امیر عبدالله خان وایي پولیسو په پنجوایي ولسوالۍ کې یو اندازه چاودیدونکي مواد چې د یو پل لاندې ځای پرځای شوي وو کشف او خنثی کړي دي. نړیوال بانک د افغانستان د ګمرکونو او ترانزیت سیستم د پیاوړي کولو لپاره 6.1 میلیون ډالر بلا عوضه مرسته اعلان کړه. د نړیوال بانک لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیه کې راغلی دي دغه مرسته د ګمرکونو د نوي کولو او د سوداګرۍ د اسانتیاو په نوم د یوې پروژې له مخې کیږي چې هدف یې په افغانستان کې د ګمرکي او ترانزیت سیستم د ښه کولو لپاره د افغان دولت د هلو ځلو ملاتړ دی. او د منجان خوشتي د صرافي شرکت د راپور له مخې نن افغاني له ځینو نورو اثارو سره په کابل کې په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغاني، یو اروپایي یورو 90 افغاني او 50 پله، یو سټرلینګ پاوند 80 افغاني او 50 پله، یو سعودي ریال 10 افغاني او 50 پله، زر ایراني تومانه 50 افغاني او 80 پله، او زر پاکستاني کلدارې 628 افغاني. د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه به حسيبه شهید وړاندې کړي.
شمالی کوریا بل اتمی ازموینه وکړه. دا په تیرو دوه ورځو کې د شمالی کوریا دریمه اتمی راکټي ازموینه ده چې په نړیواله سطح له سخت اکسل عملونو سره مخامخ شوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په ورځ د شمالی کوریا د اولې اتمی ازموینې څخه وروسته د شمالی کوریا پر ضد په راتلونکو ممکنو اقداماتو د بحث لپاره بیړنۍ غونډه وکړه. ډیپلوماټان وایي دا څرګنده ده چې چین به د امنیت په شورا کې د ویټو د حق لرونکي غړي په توګه پر شمالی کوریا د تازه تحریمونو له وضع کېدو سره مخالفت وکړي، خو ښایي پر دې هیواد د موجودو بندیزونو د مودې له تمدید او لا جدي کېدو پر ضد اعتراض ونه کړي. په امنیت شورا کې تر اوسه یوازې فرانسې پر شمالی کوریا د تازه بندیزونو د وضع کېدو لپاره غږ اوچت کړی دی. پولیس وایي د پاکستان په لاهور ښار کې یوې چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلي او له سلو یې زیات ټپیان کړي دي. دغې زورورې چاودنې د پولیسو یو مرکز او نورې دولتي ودانۍ ورانې کړي دي. د پولیسو چارواکي وایي یو موټر بم حمله کوونکي چې هڅه یې کوله د پولیسو مرکزي قرارګاه ته ننوځي ځان والوزو. له چاودنې وروسته سمدستي د ډزو غږ اورېدل شوی، خو دا لا نه ده معلومه شوی چې چا ډزې کړي دي. د دې پیښې مسؤلیت لا چا په غاړه نه دی اخیستی، خو دا چاودنه په داسې حال کې کېږي چې وسله وال طالبان په شمال لویدیځ کې د دولتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. اخو د پاکستان حکومت د مخالف ګوند مسلم لیگ نواز په مشر نواز شریف باندې هغه بندیز چې دولتي څوکۍ ته یې د هغه د کاندیدی مخنیوی کاوه لری کړ. له دې سره نواز شریف کولای شي په 2013 کال کې د پاکستان په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. نظر پوښتنې څرګندوي چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم په ولس کې له ډیرو منل شویو سیاسي سیرو څخه دی. د فبروري په 15مه د پاکستان سترې محکمې په نواز شریف او د هغه په ورور شهباز شریف په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو او یا کوم دولتي مقام کې د کار کولو بندیزونه ولګول او د ستري محکمې د اقدام په پراخه کچه له ولسی مخالفت سره مخامخ شو. په ازبکستان کې چارواکي وایي چې یو انتحار کوونکی پرون په اندیجان کې ځان والوزو او د پولیسو یو افسر یې وژلې دی. د دې هیواد د دولتي خبری اژانس اوزا په حواله د ازبکستان له لوی سرنوالۍ خبره شوې اعلامیه وایي په حمله کې زیات شمېر خلک زخمیان شوي هم دي. په دې اړه نور معلومات تر اوسه نه دي خبر شوي. اندیجان د ازبکستان هغه ښار دی چې په 2015 میلادي کال کې په مظاهره کوونکو باندې د حکومتي امنیتي قواوو په ډزو کې ګڼ شمېر خلک ووژل شول. په اندیجان کې د خونړۍ پېښه د غربي دولتونو له لوري په شدت غندل شوی و. چارواکي وایي د آیلا په نوم د طوفان لامل چې په دې وروستیو کې د هند ختیځ او بنګلادیش ځپلې د مړو شمېر 1950 ته رسیدلی دی. که څه هم طوفان تیر شوی، خو د سختو بارانونو ورېدل لا هم دوام لري چې په لسګونه زره خلک امن ځایونو ته مخه کړې ده. له ازادي رادیو څخه د نړۍ خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما د میانمار له حکومت غوښتنه کړې ده چې د مخالف لوري مشره اونګ سان سوچی عاجل او بیل قید شرطه خوشی کړي. درشپیته کالن سان سوچی د سولې لپاره د هلو ځلو په خاطر یې د نوبل د سولې جایزې ګټلې. له تیرو شپږو کلونو په خپل کور کې نظر بنده ده. سان سوچی یو نه پیژندل شوی امریکایی ته خپل کور کې د ورپرېښودلو په خاطر محکمې ته درول شوې ده. پر دې په خپل سر د نظر بند د ماتولو تور دی. دا مسله د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د ملاتړ نړیوالو سازمانونو غندلې ده. او په ګرجستان کې د خپلواکۍ کلیزه د سیاسي اختلافاتو په اوج کې ونمانځل شو. د مخالف ګوند زرګونه پلویان د مارش لپاره په پایتخت تبلیسی کې د فوټبال په ستر سټډیوم کې سره رایوځای شوي وو او د جمهور رئیس میخایل ساکاشویلی د استعفا غوښتنه یې کوله. ګرجستان په 1991 کال کې د مې په 26مه له پخواني شوروي څخه خپلواکي ترلاسه کړه. د رپورټونو په حواله د تبلیسی د فوټبال سټډیوم چې د لږ تر لږه 2000 کسانو لپاره ځای لري په مخالفینو ډک و. د خبرونو پای.
زمغه غلازه د رادیو او ری د مسپکین 2 بجې پورې اته دقیقې دی په روانه خبرونه کې. په لاهور کې نن ایویزان ورژن کې حمله کې تر 280 زیات کسان مړه او ټپیان شوي دي. ناروې وایي په افغانستان کې د خپل ځواکونو د زیاتولو پلان نه لري. په کابل کې د ملي اردو 111 فرقه په رسمي توګه د افغانستان د دفاع وزارت په چوکاټ کې پرانستل شوه. ملګري ملتونه د سوات او شاوخوا سیمو څخه د څه باندې 1.5 میلیون بېځایه شویو کورنیو په اړه سخت اندېښمنه ده. او د نن ورځې د ګردي میز په بحث کې به ایران ته د ولسمشر کرزي د سفر په اړه خبرې وشي. نور کورنۍ او نړیوال موضوعات هم څېړو. له موږ سره اوسئ. روانه خبرونه د پاکستان په لاهور ښار کې د ایویزان وژونکو پیښې په موضوع پیلو. د پاکستان د پنجاب ایالت په مرکز لاهور ښار کې د پولیسو یو مرکز ته نږدې نن سهار یو ځان وژونکي حمله وشو چې له 200 څخه زیاتو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. دا ځان وژونکي حمله په داسې حال کې وشو چې د پاکستان پوځ په سوات او وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کوي او کارپوهان هم وایي چې دغه ډول حملې د پاکستان د پوځ د عملیاتو په عکس العمل کې رامنځته کیږي. د دې پیښې بشپړ حال له سیمې زموږ خبریال راکوي.
یو ځانمرګي برید کوونکي د چهارشنبه په ورځ د غرمې نه مخکې د لاهور ښار د پولیسو د کومک رسونې مرکز په نښه کړ چې په دې حمله کې 23 کسان وژل شول او 250 نه زیات ژوبل شول. د لاور د نن ورځې ځانوژن کې حمله د پاکستان د خونړیو ځانمرګو حملو څخه ګڼل کیږي چې په ترس کې د پولیسو د مامورینو تر څنګ ولسی خلک هم پناه شوي دي. د پنجاب ایالت د عدلی وزیر رانا ثناءالله وایي دا د بم چاودنه نه بلکې ځانوژن کې حمله وه. دا یو ځانمرګي حمله وه. برید کوونکی په یو سپین موټر کې سپور وو او 100 کیلوګرامو نه زیات چاودیدونکي مواد هم په موټر کې ځای پر ځای کړي وو. اول دغه دوه ملګرو په پولیسو ډزې وکړې او بیا دریم تن خپل موټر د پولیسو د ودانۍ سره وجنګاوه. عیني شاهدان وایي چاودنه دومره زورور وه چې د پولیسو د کومک رسونې دفتر یې رانسکور کړ. شاوخوا نورې ودانۍ هم زیانمنې کړې او څلوېښت ارادي موټرونه هم وسیزل. ټپیان د پیښې ځای ته نږدې ګنګارام او میو روغتون ته د درملنې لپاره رسول شوي دي. ډاکټران وایي د 500 کسانو صحي وضع د اندېښنې وړ ښکاري. د دې راپور تر جوړېدو پورې کومې ډلې د لاهور د ځانمرګي حملې مسؤلیت قبول کړی نه وو، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي کېدای شي د دې برید تر شا به د بیت الله مسعود کسان لاس ولري. تاسو ته به معلومه وي چې سمو د مخکې بیت الله مسعود موږ ته اختارونه راکړي وو چې که موږ په سوات او قبایلي سیمو کې عملیات بند نه کړل نو هغوی به زموږ خاري سیمې په نښه کړي. موږ د پنجاب ایالتي حکومت د دې هر څه نه خبر کړو. په لاور ښار کې په 1300 میاشتو کې دا ډول دوه نورې حملې هم ترسره شوې دي چې یوه یې د سریلانکا د کرکټ په لوبډلې او دوهمه یې په مناوا ښارګوټي کې د کومانډو ځواکونو په مرکز باندې ترسره شوې وه. دواړو حملو ځاني تلفات درلودل.
و موریدل چې د پاکستان د پنجاب ایالت په مرکز لاهور ښار کې نن د پولیسو مرکز ته نږدې یوه ځانوژونکې حمله وشوه چې شاوخوا 30 کسان مړه او تر 250 زیات کسان یې ژوبل کړي دي. د پاکستان په اړه به په روانه خبرونه کې دا مطلب هم واوري چې ملګري ملتونه په سوات او شاوخوا سیمو کې د روانو نښتو له امله د څه باندې 1.5 میلیون بې ځایه شویو کورنیو په اړه سخته اندېښمنه ده. خو لومړی به یوه خبرتیا واورو، بیا به کورني موضوعات راواخلو.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. 2:00 پورې 12 دقیقې دي. د روانې خبرونه په دوهمه نیمه کې د اونۍ د ګردی میز د بحث موضوع هم مهیروي چې ایران ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر په اړه کې په دغه سفر کې د ایران، پاکستان او افغانستان ولسمشرانو په یوې غونډه کې ګډون کړی دی. خو لومړی یو بل موضوع راخلو. د ناروې د دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د زیاتولو کوم پروګرام نه لري، خو د افغانستان د ملي پولیسو او ملي اردو د ځواکونو د روزنې او په وسلو سنبالولو په شمول په مختلفو برخو کې خپلې مرستې زیاتوي. د ناروې د دفاع وزیر میرمن انګریت ارچسن په اوسلو کې له یو شمېر افغان خبریالانو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د دوی د فعالیتونو تمرکز په خاص ډول په فاریاب ولایت کې د امنیت ټینګښت او د بیا رغونې پروګرامونو ته دي چې په فاریاب او بلخ ولایتونو کې پر مخ وړي. په دې اړه عصمت څروان نور جزئیات اوروي.
د ناروې دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د زیاتولو کوم پروګرام نه لري، خو د افغانستان د ملي پولیسو او ملي اردو د ځواکونو د روزنې او په وسلو سنبالولو په شمول په مختلفو برخو کې خپلې مرستې زیاتوي. د ناروې دفاع وزیر میرمن انګریت اریچسن په اوسلو کې له یو شمېر افغان خبریالانو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د دوی د فعالیتونو تمرکز په خاص ډول په فاریاب ولایت کې د امنیت ټینګښت او د بیا رغونې پروګرامونو ته دی چې په فاریاب او بلخ ولایتونو کې پرمخ وړي. میرمن اریچسن همداراز ویل د ناروې 4.5 میلیونی نفوس ته په پام سره هیواد یې په افغانستان کې د ځواکونو د زیاتېدو وس نه لري، خو هڅه کوي چې د افغانستان د بیا رغونې په نورو برخو او دغه راز د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه کې ونډه واخلي. د هغې په وینا د ناروې پوځیانو چې لویه برخه یې په فاریاب ولایت کې ډېره ده له افغان ځواکونو سره نږدې اړیکې لري او د غورماش په شان په لریو پرتو سیمو کې په ګډه ګزمې کوي. د ناروې دفاع وزیر دغه راز وویل چې دوی له افغانستان سره د کال 1.5 میلیون ډالر مرسته کوي چې د دغه هیواد په مختلفو چارو په تېره بیا د معارف په برخه کې ولګیږي. د ناروې چارواکي وایي چې دوی له افغانستان سره خپلې 80% مرستې د افغانستان د حکومت له لارې کوي، خو په افغانستان کې له اداري فساد او د دولتي ادارو د ظرفیت له ټیټوالي شکایت لري. ناروې په افغانستان کې شاوخوا 600 سرتیری لري چې زیات شمېر په فاریاب کې دي او له دې سره په څنګ کې په بلخ ولایت کې د ولایتي بیا رغونې ډله ځای پر ځای کړې ده. یو شمېر نور نرویشي عسکر د خاصو ځواکونو په چوکاټ کې له نړیوالو ائتلافي ځواکونو سره یو ځای په کابل کې میشتي. له 2003 عیسوي کال راهیسې چې نرویشي پوځیان د افغانستان په ماموریت کې شامل شوي، درې سرتیري، یو ډیپلومات او یو خبریالي وژل شوي دي.
و موریدل چې د ناروی د دفاع وزیر وایي چې په افغانستان کې د نورو سرتیرو د استولو وس نه لري، خو د افغانستان د ملي پولیسو او ملي اردو د ځواکونو د روزنې او په وسلو سمبالولو په شمول په نورو مختلفو برخو کې خپلې مرستې زیاتوي. په کابل کې د ملي اردو 111 فرقه په رسمي توګه د افغانستان د دفاع وزارت په چوکاټ کې پرانستل شوه. د پرانستی په دغه غونډه کې چې د چهارشنبه په ورځ جوړه شوې وه، د افغانستان د امنیتي ارګانونو او دغه لوړ پوړو افسرانو او په افغانستان کې میشت د بهرنیو ځواکونو یو شمېر افسرانو هم ګډون کړی وو. دغه فرقه چې له جوړېدو څخه یې هدف له نورو امنیتي ارګانونو سره په ګډه په کابل ښار کې د امنیت ټینګول ښودل شوي دي، یوه لوا او 15 کنډکونه لري. په دې اړه زموږ خبریال له کابل نور حال راکوي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت چارواکي وایي چې د دغې نوې فرقې په جوړېدلو سره به د کابل ښار امنیتي کمربندونه پیاوړي او په ښار کې دننه هم امنیتي تدابیر ښه شي. د افغانستان دفاع وزارت لوی درستی ستر جنرال بسم الله محمدي چې د کابل د 111 فرقې د پرانیستې په غونډه کې ګډون کړی، وویل چې دغه نوې فرقه به د افغان او بهرنیو امنیتي ځواکونو سره په ګډه د کابل ښار د امنیت په برخه کې فعالیت کوي.
مطابق پلانی که از قبل داشتیم
دی وی د هغه پلان لمخې چې د مخمو د لودو ټاکل شوی و چې د افغانستان د ملي دفاع د وزارت په چوکاټ کې یو فرقه جوړ شي چې د ملي پولیسو، ملي امنیت او ناټو ځواکونو په ګډه همکاري به په کابل ښار کې امنیت ټینګ کړي، چې د شکر ځای دی نن دغه فرقه پرانیزو. خاغلی محمدی وویل چې د افغانستان ملي اردو په رښتینې معنا د ټولو قومونو څخه جوړه یوه ملي اردو ده چې ورځ په ورځ یې لیکې د پراختیا او پیاوړتیا په حال کې دي. خو نوموړي د افغانستان د ملي اردو مخې ته ځینې پرتې ستونزې هم یادې کړې چې د ده په وینا اوس یې د هواري لارې موندل شوې دي. جنرال بسم الله وویل دی وایي موږ ځینې ستونزې هم لرو، د ټولو پرمختګونو سره سره له بده مرغه ده چې هر چیرې ځم د خپلو اردو او پولیسو نه پوښتنه کوم، وایي زموږ ماشونه کم دي. خو اوس موږ دې ته رسېدلي یو چې دغه ماشونه یو څه ډېر شي. بله دا چې زموږ وسلې ډېرې زړې دي، خو له نیکه مرغه همدا اوس د کندهار په قولي اردو او دغه شان په 203 قولي اردو کې همشپاړس پرمختللې وسلې ویشل شوي دي او په ختیځ کې به هم وویشل شي. خاغلی محمدی دغه شان ویل د افغانستان دفاع وزارت هیله مند دی چې د افغان ملي اردو د ځواکونو شمیر له 4000 څخه 104000 ته ورسوي. د افغانستان د ملي اردو په چوکاټ کې دغه نوې فرقه چې د کابل ښار د امنیت د ټینګښت په چارو کې به د نورو کورنیو او بهرنیو امنیتي ارګانونو سره یو ځای فعالیت کوي، د ډیرو پان د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په تامین کې هم مهم رول ولوبوي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
تاسو د ازادي راډیو د افغانستان په 15 لویو ولایتونو کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې په اف ام 3.5 څپه اوریدای شي. پر کورنیو موضوعاتو ریپورتونه در اورو. خو تر دې مخته حمید مومند د کابل چپ او ورسپانو مهم ټکی واوروي چې دغه ورسپانو پاړي راډولې.
دا ویسا خپلواک ورسپانه په خپل لومړي مخ کې په مطلب کې لیکل دي چې د تهران د غونډې د پریکړو د پلي کولو لپاره د درې وړو هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو ترمنځ په اسلام آباد کې یو بل غونډه جوړیږي. ورسپانه د خپل لومړي مخ په سر کې دا خبر ورکړ چې د بګرام هوایي ډګر رستر بل پراخیږي او شاوخوا کلی کوچېدو ته اړستل کیږي. د ورسپانه په سر مقاله کې د ګوانتانامو او د بګرام د زندانونو په اړه د امریکا په جلا دریځونو تبصره شوې او پوښتنه شوې چې د ګوانتانامو تړل او د بګرام پراخول یعنې څه. د هوا دولت ورسپانه د خپل لومړي مخ په غټ سر لیکې د لویدیز د یو خبري اژانس د یو رپورټ په سناد لیکل دی چې په افغانستان کې په بهرنیو ارګانونو کې مالي فساد میلیارډونو ډالرو ته رسیږي. ورسپانه په خپل سر مقاله کې هم د فساد نړیوال اړخ څېړلی او هغې ته د ژورې پاملرنې غوښتنه کړې ده. د ورسپانه بیا د تهران د غونډې په اړه په یو څېړنیز مطلب کې دا غوښتنه کړې چې د دې غونډې برخوال باید د سیمې د ستونزو د حل لپاره خپل مسولیتونه په ښه توګه ترسره کړي. د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبې خپلواکې ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د سږنیو سیلابونو زیانونه څېړلې او د طبیعي پیښو د زیانونو د مخنیوي لپاره د بنسټونو په بیا رغونه ټینګار کړی دی. ورځپاڼه د خپلې تبصرې په دوام لیکلی چې د بنسټونو د بیا رغونې تر څنګ له زیانمن شوو خلکو سره مرسته د حکومت او نړیوالې ټولنې مهمه دنده ده. ورځپاڼې په جلا مطلب کې د ځوانانو د ټولنې دا غوښتنه هم راخیستې چې حکومت باید د مسلکي ښوونکو شمېر زیات کړي. د ملي ارمان عدالت ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي پر وروستیو څرګندونو تبصره کړې چې ویلي دي افغانان د جنګ سالار پر ځای سیاستوالو ته اړتیا لري. د ورځپاڼې په وینا د انتخاباتو په درشل کې داسې کلمې د سیاسي ګټو لپاره کارول کیږي. ورځپاڼې په جلا ځای کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون په حواله لیکلی دی چې طالبان په قصدي ډول عامه خلک له خطر سره مخامخ کوي. ورځپاڼې په عین حال کې په افغانستان کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د امریکایي چارواکو وروستیو ژمنو ته هم کتنه کړې خو پوښتلی دی چې آیا دا خو به د تېرو ژمنو تکرار نه وي. د اصلاح اوانیز دولت ورځپاڼو هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې او بېلابېل مطالبې پرې خپاره کړې دي. انیس په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د فساد عوامل څېړلي او لیکلی دی چې په امنیتي برخو کې د نړیوالو لخوا شوي لګښتونه شفاف نه دي. خو اصلاح بیا هم د امریکا د لوی درستیز پروسیو څرګندونو تبصره کړې او لیکلی دی چې تېروتنې د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي. او د راه نجات نه دولت ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې په یو مطلب کې امریکا او د هغې متحدین په دې تورن کړی چې د خپلو اهدافو په نظر تعقیبولو سره په افغانستان کې د جنگ د اوږدېدو سبب ګرځېدلې. او ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې د نشه یي توکو په خلاف روانه مبارزه څېړلې او لیکلی دی چې د دې ستونزې د حل لاره د کوکنارو د کښت قانوني کول دي.
سمغه غلاسه د رادیو او ری هم در شی بعد مسبخین 2 بجې او 22 دقیقې کیدونکې دي. د روانې خبرونه په پیل کې مول پاکستان څخه رپورټ درلود چې په لاهور ښار کې یو ځان وژونکي حمله شوی او د ځایي مقاماتو د وینا په اساس تر 200 زیات کسان پکې مړه یا ټپین شوي دي. او ژمنه مو در سره وکړه چې په روانه خبرونه کې به هم د پاکستان موضوع څېړو. په سوات دری او شاوخوا سیمو کې د وروستۍ یون خطو له امله د بیزای شویو کورنیو شمیر تر 1.1 میلیونه اوښته دی. دغه بیزای شوي کسان د ژوند په ډیرو بدو شرایطو کې اوسي او ملګرو ملتو هم په وار وار له نړیوالې ټولنې سره څخه له دغو کسانو سره د مرستې غوښتنه کړې ده. د ازادي راډیو خبري مرکز د پاکستان په جګړه ځپلو سیمو کې د بیزای شویو خلکو د وسې په اړه یو مطلب لیکلی چې مهم ټکي عصمت سروان وړاندې کوي.
هلته داسې حالاتو کې مونږ ته دا پته نه لګې ده کې مونږ دشمن کم یو دی او دوست کم یو دی. یو طرف ته به طالبان والو بل طرف ته فوجیان چې دی په مونږ باندې کورونه به خالی کړل. هغې نه بعد به هغوی چې کوم بمباري وکړه نو هغې کې به مونږ بېګناه په کې هم ولګېدو کوم طالبانو هغو به هم لګېدل هغو مونږ ته ځای لم مونږ ته بیا وي تاسو کورونه خالی کړې دي نه وځي تاکي مونږ د طالبان غیر کوم معاصره واخلو دا ختم کړو.
58 کلن فضل الرحمن له خپلې کورنۍ سره د سوات له ناکراریو تښتېدلی دی. هغه د سواد په خواسخیل کلی کې میوه خرڅوله. فضل الرحمن د خپلې میرمنې 5 لونو درو زامنو او بډا او ناروغ پلارو مور سره په خپل خوار کور کې په داسې حال کې ګر شوی و چې د پاکستان پوځیانو له سیمې څخه د وسلوالو طالبانو د ایستلو لپاره بمباری کولې. کله چې د پاکستان حکومت موقتاً پر تګ راتګ بندیز لرې کړ څو ملکیان د جګړې له سیمې ووځي. فضل الرحمن او د کورنۍ غړي وي کابو 50 کیلومتره پلې لار ووهله څو ځان نسبتاً آرامې سیمې مردان ښار ته ورسوي. فضل الرحمن په مردان کې لګڼو نورو هغو بې ځایه شیو سره یو ځای شو چې په یوې نوړې ډوډۍ پوری حیران دي. عبدالحق یو بل په عمر پوخ سړی دی چې اصلا د سوات د مرکز مینګوري اوسیدونکی دی خو اوس مردان ته تللی. هغه په داسې حال کې چې د مرستندوی ادارو له لورې د خوراکي موادو مرستې ته انتظار باسي له مینګوري څخه د تښتېدو کیسه کوي.
زمونږ ډېره سخته تېره شي مونږ نه راتلو راتلو نه مونږ خو بیا چې لکه د شپې دا د ماکېډې روشي مزایلې رالی مونږ وارخطا شو بیا مونږ څه ته کتلی نه لکه پیاده مرالو زنانه سره.
عبدالحق د کورنیو بې ځایه شویو په یوه کمپ کې اوسي. داسې 6 کمپونه جوړ شوي په هغو کې 45 د پاکستان د حکومت له لوري جوړ شوي چې د ملاکنډ بې ځایه شوي پکې میشتي. نور کمپونه د باجوړ بې ځایه شویو ته جوړ شوي چې د تیر کال د اګست له میاشتې راوروسته د باجوړ او مومندي جنسیو له ناکراریو څخه یې دلته پناه راوړې ده.
د پاکستان د تیرو 15 کلونو د ناکراریو د لاسه ټول ټال 3 میلیونه خلک د خپل کور اور پرې شوډو تاړ شوی دی. د سوات د وروستیو جګړو په نتیجه کې شاوخوا 1 میلیون اول لکتنه بې ځای شول چې په سلو کې نیوی پښتانه دي. لبلې خوا په زرګونو نور کراچۍ ښار ته مهاجر شوی. فضل الرحمن یو له هغو ځنې دی چې کراچۍ ته مخه کړې. هغه وایي چې د لور ګېڼه یې پلورلې څو خپله کورنۍ دې بندري ښار ته ورسوي، خو فضل الرحمن په لاره له یوې بلې پیښې سره مخامخ شوی. وسلوالو کسانو د دوی موټر درولی او کراچۍ ته د دوی د تګ مخه نیولې ده.
هغه یې موږ ټول ګاډي روکو کړي وو، تاسو پښتانه تاسو کراچۍ ته نشئ تللی کنه، خو چې تاسو طالبان یې تاسو دهشتګرد یې، موږ سره ځانونه واړه واړه بچي دا موږ دهشتګردي کولی شو صاحب، موږ بچي سره څه دهشتګردي وو. موږ دا وایو چې تاسو دې ګاډي تلاشي واخلئ، هغه چا سره چا کوم راووت کنه هغه سړی تاسو اوچت کې بندي کوي. هغه وایي نه بس تاسو تللی نشئ، دا زموږ آرډر دی، مشرانو موږ ته آرډر راکړ دی. هغه سره ټول سات کړو سره اصلي وي موږ تیاری نه، او سخت ګرمي وو، اصل ځنګل وو پورا.
فضل الرحمن وایي وسلوالو کسانو ته یې په ساعتونو زورزارۍ وکړې تر دې چې دوی یې پرېښودل چې کراچۍ ته لاړ شي. خو په کراچۍ کې چې د پاکستان تر ټولو ستر او صنعتي ښار دی، شاوخوا 3 میلیونه میشتو پښتنو له رحمان او نورو بې ځایه شویو پښتنو سره د مرستې لپاره خپلې غېږې پرانیستې دي. فضل الرحمن آزادۍ راډیو ته وویل چې اوس په یوه کوچني اپارتمان کې اوسي چې په کراچۍ کې پښتون ملت پال ګوند عوامي نېشنل پارټۍ د سوات او قبایلي سیمو د بې ځایه شویو لپاره کرایه کړی دی. فضل الرحمن وایي چې ژوند یې د عوامي نېشنل ګوند په مرسته چلیږي. سند او د پاکستان نورو لوی ښارونو ته د پښتنو مهاجرت او د نورو قومونو عکس العمل په پاکستان کې عنعنوي یا دودیزه قومي تربګني تازه کړې ده. په کراچۍ او د سند په نورو سیمو کې دی ایالت ته د پښتنو د لیشت په اعتراض کې اعتصابونه وشول او کاروبار په ټپه ودرید.
د سوات او شاوخوا سیمو په روانون خطو او لدې عمله د بیزای شویو کورنیو په موضوع پت کېږو. د بشر د حقونو د څارنې سازمان د تحقیقاتو له مخې څرګنده شوي چې د ګلجبي، علیګرام او د نورو کلیو څخه چې د پاکستان حکومت په امر خپل کورنۍ پریښي اوس د چکرداري په ښار کې بند پاتې شوي دي. دغه ټول کسان چې د جنگ جګړو له امله بې ځایه شوي دي، د خوراکي موادو، څښاک، د اوبو او د درملو له نه لرلو شکایت کوي. نور حال د فراه هیواد په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د سوات په درې کې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې د ادامې خبر ورکوي، د بشر د حقوقو د څارنې سازمان د سه شنبې په ورځ له حکومتي مقاماتو غوښتنه وکړه چې د سوات په دره او ګاونډیو سیمو کې لکه مالاکند او نورو ولسوالیو کې پر ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لرې کړي. دغه سازمان وایي د خوراکي موادو، د څښاک، د اوبو، د دارو درملو او نورو ورځني لازمي موادو کمښت به په دغه سیمو کې سخت بشري ناورین رامنځته کړي. په لسګو نظر کسان لا اوس هم د سوات د درې او شاوخوا ولسوالیو کې بند پاتې دي. د بشر د حقوقو د څارنې سازمان ته مسلسل راپورونه په لاس ورغلي چې وایي په داسې حال کې چې ملکي کسان د خوراکي موادو د موندلو او یا د جګړې له سیمې څخه هلته چې پر ګرځېدو را ګرځېدو بندیز دی د وتلو هڅه کوي، د حکومت د توپخانې او بمباریو په نتیجه کې ډیرو ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. د بشر حقونو د څارنې سازمان په جګړې کې له ټولو داخلو خواوو غوښتي چې په هره توګه د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره لارې چارې وسنجوي. په آسیا کې د بشري حقونو د څارنې سازمان مشر براد آدمز وایي که د پاکستان پوځ په دغه سیمه کې ګرز بندیز چې د دوو اونیو راهیسې دوام لري لرې نه کړي، نو هغه خلک چې د سوات او شاوخوا سیمو کې بند پاتې دي د یو سخت بحران سره به مخامخ شي. ښاغلی آدم زیاتوي د پاکستان حکومت نه باید په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د ماتې لپاره عام خلک په داسې یو حالت کې محاصره کړي چې خوراکي مواد، د څښاک اوبه او دارو درمل نه لري. د بشر د حقونو د څارنې سازمان د تحقیقاتو له مخې څرګنده شوي چې د ګلجبي، علیګرام او نورو کلیو خلکو چې د پاکستان د حکومت د امر پر اساس خپل کورونه پرېښودل اوس د شکردرې په ښار کې بند پاتې شوي دي. ټول هغه کسان چې د جګړو له امله بې ځایه شوي دي، د خوراکي موادو، د څښاک، د اوبو او دارو درمل د نه لرلو شکایت کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زمن غغله ازادي رادیو اوري ډيرو درنو دوستانو د ازادي رادیو خبرونه د سالو بجو پليګو د مخام ترو بجو توام کوي هم ترشي به دو بجو پوره دي شته حقيقي اسي په شي سټډيو ته راغله د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي وړاندې کوي.
کونړ خرته سیرما په یوه سیمه کې نن غرمه توغندي لګېدلې، یو کس یې وژلې او لس نور یې ټپیان کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کابل د امنیت لا ټینګولو لپاره یې د ملي اردو په چوکاټ کې یو نوې فرقه جوړه کړې. د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو طالبان ترمنځ نښته شوې او دوه وسلوال طالبان پکې وژل شوي دي. شمالی کوریا بل اتمی ازموینه وکړه. دا په تیرو دوه ورځو کې د شمالی کوریا دریمه اتمی راکټي ازموینه ده. پولیس وایي د پاکستان ختیځ لور لاهور ښار کې یوې چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلي او لسلوې زیات ټپیان کړي. چارواکي وایي د آیلا په نوم د طوفان له امله چې پرې وروستۍ وکې د هند ختیځ او بنګلاديش ځپلي د مړو شمېر 1950 ته رسیدلی دی. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما د میانمار له حکومت غوښتنه کړې ده چې د مخالف لوري مشر اونګ سان سوچی عاجله او بیل قید شرطه خوشی کړي.
دا ازادي رادیو دا درنو دوستانو سم تاسو ته بلنه در کوم چې زمنګ د دې اونۍ د ګردی میس بحث واوري چې په تهران کې د افغانستان، پاکستان او ایران د ولسمشرانو ترمنځ غونډه تنظیم شوې.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري هیله من یو چې د خپل رادیو ګان لالارې موږ واوري او د باس تر پای را سره ملتیا وکړي. قدرمنو اوریدونکو زموږ د دې ونې د باس موضوع د افغانستان، ایران او پاکستان درې وړو هیوادونو د ولسمشرانو هغې ګډې غونډې ته ځانګړې شوې چې همدا ونې د ایران په کوربتوب جوړ شوی و. ویل کېږي چې په دغې غونډه کې د درې واړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ په درې ګونو او دوه ګونو کتنو کې د بېلابېلو مسایلو پر سر خبرې شوې دي. موږ په نننی بحث کې د دغو لیدنو کتنو پایلې او ګټې څېړو چې په بحث کې زموږ سره مېلمانه دي افغان سیاسي کارپوه احمد سعیدی او په ولسي جرګې کې د خلکو استازی ډاکټر فضل الله مجددي. قدرمنو مېلمنو ښه راغلاس. خو د بحث تر پیلېدو د مخه په کار ده چې په دې اړه د افغان حکومت نظر هم واورو. زموږ همکار د افغان ولسمشر لویان همایون حمیدزاده سره په همدې اړه مرکه کړې چې لومړی به دغه مرکه واورو بیا به خپل بحث پیل کړو.
حمیدزاده صاحب، افغان ولسمشر نن دوشنبه د ایران څخه راستنوسه چې په ایران کې د ایران د اسلامي انقلاب لمشر آیت الله خامنه‌ای، د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد او پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری سره په درې اړخیزه غونډه کې وکتل. که تاسو د دغه غونډې مهم ټکي راته وایئ چې پر کوم مهمو مسایلو باندې خبرې وسولې. درې
اړخیزه غونډه د ایران د خاغلی جمهور په څیر جوړ شوی و چې د افغانستان له خوا خاغلی د هیات رهبری کول. اجنډا کې د ریارخیز ترابط ټینګول، د تورزم مخابراتم او د اوسې نور ټیمیز مشکلات او مخ د درې وروه په نوډ همکاري هدا تاغو. د افغانستان د خوانه هم په ډیر اخلاص طرف اشتراک وشو. په اجنډا کې اقتصادي خبرې هم شامل وي چې باید منطقي همکاري دي شي د تجارت په برخه کې د مخدره موادو په ځای باندې د تورزم په ځای کې یو مشترک
ویل کی رمیدا صاحب چې په دې کې د سیاسي موضوعات ترڅنګ اقتصادي موضوعات هم راځي، مثلا لمنځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته د برق انتقال، دغه راز په د ترانزیټي لارو په برخه کې کراچي ته د افغان سوداګرو د لاسرسي په برخه کې هم ځینې خبرې وسولې. په دې برخه کې کوم مشخص پریکړه وسوي په اقتصادي برخه کې؟
په دې اړه مشخص خبرې شوي، خو د ایکو په چوکاټ کې د سیمایي اقتصادي همکاري سازمان په چوکاټ کې افغانستان او پاکستان او ایران دیواله هوادو آزادی د هغه سازمان دی کوم سازمان په چوکاټ کې موږ دا تعهدات لرو. ترانسپورتي روابط نږدې پرونی مجلس کې د اوسپنې د لارو یا د ریلوې د شاهراو د لوی لارو د جوړولو لپاره هم خبرې وشي تر څو درې هوادونه یو بل سره ونښلول شي.
او دغه سفر په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان او ایران دواړو کې د انتخاباتو لپاره تیاری نیول کیږي. په دې وروستیو ورځو کې ایران یو توغندۍ ازمویلې چې تقریبا 2000 کیلومتره فاصله باندې خپل هدف وشتلی سي. او بل دا ده چې په دغه سیمه په هیوادونو کې بحران هم په دې وروستیو کې زیات شوی دی. په دې مسایلو باندې خبرې وسولې.
ایران داخلي مسایل، نظامي مسایل د دې اجنډا برخه بالکل نه و. انتخابات مسایل هم د دې خبرونه بالکل جلاو په دې خبرو باندې کوم توجه نه شوی. دا د دوه هیوادو داخلي خبرې دي، خو اصلي اجنډا د همکاري او د تروریزم پر ضد د مخدره موادو پر ضد مبارزه او اقتصادي همکاري دی راول.
او داس ویل کیږي چې د ایران او افغانستان پر پوله باندې همیشه افغان پولیس د مخدره موادو د قاچاقچیانو د مخنیوي په برخه کې وژل کیږي چې همیشه دالته جګړې هم رامنځته کیږي د راپورونو پر اساس په دې برخه کې څه مشخص پریکړه وسوري د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې؟
دا خو تفصیلی خبرې دي چې درې واړو هیوادونو مختلفه ادارې به سره ګوري، د افغانستان، پاکستان او ایران داخله وزیران به ډیر ځل په اسلام آباد کې وګوري، درې واړو هیوادونو د اقتصاد وزیران په یو مناسب وخت کې په کابل کې وګوري تر څو د قانون تنفیذ د همکارۍ لپاره او همشان د اقتصاد په ډګر کې د همکارۍ لپاره دوی به تفصیلي خبرې هغه وخت وکړي.
حمید صاحب، تاسو ویل چې دا به آینده کې هم دغه غونډې ادامه ولري، ستاسو په نظر دا به د سیمې د کړکېچ په ختمولو کې څومره اغېزناک تمام شي دغه غونډې؟
د افغانستان حکومت باور لري چې هر نوع کوښښ چې وکولی شي درې واړه هیوادونه سره نږدې کړي او همکاري په صادقانه توګه دیر شي، نو دا همیشه ښه اغېزه لري. د افغانستان حکومت متعهد دی چې د همکارۍ د لارې نه وایي چې د سیمه ییزو مشکلاتو د حل د لارې پیدا کړي.
مننه کوم خپل تخنیکی همکار څخه چې د خغلی امید زاده مرکه را واوروله. خغلی مجددی، لمړی پښتنه بل تاسو نه وکړو، لکه څنګه چې تاسو واوریدل افغان حکومت په دې اړه خه نظر درلود او ویل چې د واکنې او بارزخت غونډه و، تر دې په خوا هم د دغه درې واړو یوادونو د ورسمشانو ترمنځ په کتنو کې یا په یاد شوی مسایلو خبري شوې دي. تاسو په نظر دغه غونډه او د نور غونډو ترمنځ توپیر په څه کې دی او څه فکر کوي چې په کوم ژمنې چې دغه ولسمشرانو په خپلو کې سره کړې دي په دې به متحد پاتې شي؟
زه فکر کوم چې دا ژمنې به د کاغذ پر مخ ځکه پاتې شي، عملي بڼه به ونه نیسي، چې هغه اصلي ستونزې چې دي د افغانستان او دغه ګاونډي ملکونو ترمنځ په خوب باندې هېڅ بحث نه ده شوی. موږ سرحدي ستونزې لرو، موږ د اوبو د تقسیم پر سر ستونزې لرو، موږ د خارجي قواوو په شتون چې دلته هغوی شتون لري راغلی دي، په هغه سره هغوی سره نظر واټن موجود دی. همدارنګه موږ د مهاجرینو په برخه کې ستونزې لري، چې هغوی عملا د موږ مهاجرین په ډېر ظالمانه توګه له خپل ملک باسي، پرته له دې چې افغانستان ته هغوی داوطلبانه راتګ تنظیم شي یا د افغانستان حکومت د قابلیت پیدا کړي چې هغوی د زمینه سازي دلته دننه وکړي، هغوی تاسې ونیسي، د یو کورنۍ غړي نیم په ایران پاتې کېږي، نیم په افغانستان. همدارنګه هغوی د تعلیم لپاره ستونزې هم بې برخې دي، په دې سره هېڅ خبر نه دي شوي، مریض په کور کې دي، شفخانې ته تللی نیسي، او په بل ګاونډی ملک کې د موږ د مهاجرینو کمپونه په لوی لاس په بولدزرو باندې ورانی کې، په دې برخه کې مهاجرین اصلي ستونزې دي. او د ګاونډی ملک پاکستان پولیس همیشه افغان مهاجرین ځوروي او زندانونه نشکر ډکوي، د غونډې پیسې په دې حساب کې عملا هیڅ دوی کوم توافق نه کوي، نو ځکه د کاغذ پر مخ د خبرې پاتې شي.
بلې، ښاغلی سیدی، ستاسو په نظر هم اصلي ستونزې دغه دي چې ښاغلی مجردي ورته اشاره وکړه، او آیا شروي شوی ده په دغه مواردو کې څنګه؟
مننه. دغه بلاقیه یو ارمانی بلاقیه ده، نه عملی بنه لري نه عملی به کیږي، او هغه مشکلات چې د افغانانو ضرور و چې په دې بلاقیه کې در سوې پکې نه دی راغلي. اول د افغانانو د مهاجرینو مشکل ده، متاسفانه په دې بلاقیه کې افغانستان حکومت ته وظیفه ورکړ شوې چې تاسو زمینه آماده کړئ چې خپل مهاجرین افغانستان ته راوړي. بل د هلمند اوبه معزله ده چې په نیمروز کې مشکل ده، په دې کې بحث نه دی سوی. په ایران کې د افغانان ځوانان او جنۍ په مکتبو کې نه پریښودل کیږي، په دې کې بحث نه دی سوی. هغه مداخله چې پاکستان د افغانستان په امور کې په دې کې بحث نه دی سوی. موږ مهاجرین په التماتوم ډول لند کوتل نه ستل کیږي نن ورځ، په دې کې بحث نه دی سوی. فقط دغه ابلاغیه د کاغذ په مخ کې یو ارمانی ابلاغیه ده، عملی بنه نه لري. بیانو بل خبره چې زه غواړم عرض وکم، ای کاش کې داسې سفر سلور 15 شپږ میاشتې مخکې سوی، کاش کې په داسې وخت سوی چې د افغانستان حکومت مشروعیت بدرلودل، لینین د اول جوزانه مخکې دا سفر سوی. بل احمدی نژاد ته هم د حکومت عمر تقریبا کم وخت پاتې ده، څوک به ضمانت کوي چې د افغانستان او ایران په خانه رئیسان جمهور په خپل چوکي به پاتې سي؟ بیان دا پروسه و عملی کی فقط یو ارمانی ده. اما دی سفر چون امریکایان په افغانستان کې حضور لري، زه غواړم چې دا توضیح کوم، احمدی نژاد چې بیرته غواړي چې رئیس جمهور سي، خپل کمپاین آغاز کړي چې مړ دی وی امریکا، مړ دی وی اسرائیل. بیا په خپل شعار کې د کرزی سره په حضور کې وویل چې موږ او تاسو یو مشترک دشمن لرو، چې اکثر مبصرین په دې نظر دي چې هدف یې د امریکا وو. په دې حالت چې امریکا په افغانستان کې وینه ورکوي، کومک اقتصادي او سیاسي کوي، زه باور نه لرم چې امریکا په دې شرایطو کې د ایران دومره تخت و تاست او سلوب وکړي و دا قرارداد به ومني و دا عملي شي.
بله خغل مجددی لکسنګ چې خغل سیدیم و فرمایله، او تاسو هم چې تاسو وایي چې دغه د کاغذ پر مخ به پاتې شي، خو دلته ویل شوی دی چې دغه غونډه به د ولسمشرانو ترمنځ پراتلونکي کې هم دوام پیدا کی او د دې موادو په لیکولو برخه کې به دوی هڅه کوي، نو څه فکر کوي که راتلونکي هم دا غونډه دوام پیدا کی دا به ګټوري نه وي؟ دا غونډه
څه فکر کوم کله یو منظر نه مګو تاسو وګورئ چې درې هودونه غونډې د دغه ملتونو ترمنځ باید د روابط موجود او آینده لپاره یو ګام دی، یو قدم دی، صحیح دی، د ملتونو ترمنځ نږدېوالی کې مهم دی. اما زه فکر کوم د دوه جمهوریت د افغانستان او د ایران سي انتخابات روان دي، دوی دغه سي نوسته د دوی اړتیاوي لري، غوی غوړ خپل خلکو ته ځون پیوړو کوي، دنیاوال ته ځون پیوړو کوي، ترڅو د انتخابات نتایج ځان ته معطوف کړي. هم دارنګ د پاکستان ولسمشر هم چې ډېر داسې یو قوي موقف نه په دننه د پاکستان کې برخورده نه غم تاسو د خپل وطنوال ته وخی چې په ډیپلوماسي ساحه کې زه فعال یم او د منطقې په ډیپلوماسي کې زه ونډه لرم او داسې جلسې کې دوی داوند په خپل ګټو لپاره یې کوي شي. او زه فکر کوم په هغه حالت کې چې موږ جامعه جهانی سره هغه ژمنلیکونه لرو چې د افغانستان حکومت د ستراتیژیک وي او په عین حال کې دوی پر خلاف د افغانستان حکومت عمل کوي، نو دنه داسې معلومیږي چې دا د افغانستان د خلکو په ګټه به تمام نشي، دا هسې شعاري او لفظي خبرې دي.
بله ښاغلی سیدی، ښاغلی مجددي وویل چې افغانستان او ایران دواړه هیوادونه د ولسمشرۍ لپاره د راتلونکو انتخاباتو په درشل کې دي، ستاسې په نظر دغه اوسنۍ لیدنه کتنه د افغانستان او د ایران د ولسمشر ترمنځ چې کومه په ایران کې وشوه، دا په راتلونکو انتخاباتو کې په ایران او افغانستان کې څه تاثیر لري، څه اثر پرې واصلی شي او کنه؟
بي تاثیر نه دي د عوامو په ذهن کې. عوام وایي چې دا پخانی رئیس جمهوران ورسره وکتل، داسې فیصله وکړي چې داسې اوسي داسې اوسي، تر هغه وخت پورې چې عملي سي دا به مشکل وي. عملي امکانات نشته، مونږ عملي دا قوت نه لرو، دا انرژي نه لرو، دا توان نه لرو. ګوره اوس په افغانستان کې خارجیان حضور لري، هم په سیاست کې، هم په اقتصاد کې، هم په امنیت کې. تر هغه وخت یعنی زه اعلانوم چې خارجان چې په افغانستان تی پر راس کې امریکایان تر هغه وخت پورې چې هغه په مسایلو کې تصمیم و نه نیسي، دغه حکومت دا توان نه لري چې په خپل قوت باندې عملی کی، به خصوص د ایران په مقابل کې، به خصوص د پاکستان په مقابل کې، به خصوص د روسیه په مقابل کې، به خصوص د عربي مملکتونو په مقابل کې. د امریکایانو تاثیر دلته زیات دی، حتی په سیاست کې، په اقتصاد کې، په امنیت کې پرش.
بله خاغلی سیدی، ساس په نظر لکه څنګه چې خاغلی کرزی په خپل خبرو کې ویلي دي چې د مخدره موادو د قاچاق او د توریزم دغه دوه موارد یاد کړی دي چې د دریخو د پیدا کولو په برخه کې باید غړي هڅه وکړي دغه درې واړه هیوادونه. ساس په نظر په سیمه کې دغه دوه لوی ستونزو، توریزم او د مخدره موادو د قاچاق، دغه ستونزو ریخي نه دی مندل شوی، او کوم مندل شوی څوک په ځان نه مني، او کدا حالت وی چې یو بل واوره د بل پر بام وغورځوي، نو دا خبرې اترې او لیدنې کتنې به څنګه کامیاب شي؟
ریخه معلومه ده، توریزم مرکز د دیورند هغه خاطه به وزیرستان کې دي، هلته تربیه کیږي، هلته روزل کیږي، تنویل کیږي. مواد مخدره مرکز معلوم ده، هلمند دي، قندهار دي، په هغه ځای چې خارجیان دي زیاتر دي، زیاتر دي خارجیان دي. بیانو حتی بعضی رادیوګان، بعضی مطبوعات وایي چې د دولت، د حکومت چارواکي هم پکې لاس لري. دغه دي ځای کرزی صاحب او د ایران د مازله بلکی.
نو خغله مجددی چې خغله سیدی صاحب وایي چریخي معلومی دي، نو ولې د ریخو د لمنځوړل لپاره عملی هڅه نکېږي؟
د تروریزم او د مواد مخدرونه خو هم دغه سیمه کې سیدی صاحب ویلي چې د ایران د کرفي فرضي کرخي دوړ غړو کې یو خو د مخدر مواد او بل خو د تروریزم ونه دلته شنه دی او دلته ریخي دي. دوی ریخي معلومی دي ورته، ځکه داونه دوی خپل دوی کنولې دي، دوی داسې تعهد ژمنه نه دی کړی چې موږ داونه لبیخه بوسو ریخي سره ادا لمنځوړل د پاره کوم تعهد نه دی کړی، فقط وای پیدا کوي چې وی ګورو تر سوري لوند څه وخت تیر کوو، داسې کوم عملی دوی ته تعهد نه دی کړی. دا غوړ ځون غلط کو په دې سګي عمل ان دوی څنګه دوم کوي دوی د لمنځوړل لپاره د موږ د دوه ګوندی سنن د افغانستان پور کې سوازي عملی برخه کې دوی څنګه کوي، حتی دوی دا کوشش کوي چې د بحران او د جنگ د نامنونی افغانستان د پوره د وګدو محل د پوره د دوامو کی دغه ګټ په دکې نه د جنگ زر ختم سیدل
بل نو تاسو په دې برخه کې حکومتونه پړګنی اوایا په دې برخه کې د هیوادونو پارلمانونه هیڅ نشي کولای ملي شوراګان هیڅ نشي کولای ولسی جرګې هیڅ نشي کولای
یقینا حکومتونه په دې کې پړ دی او حکومتونه سیاست گزاران دي پارلمانونه کوي شي چې که پارلمان ته د زمينه مسوي شي هغه واقعي پارلمانونه دي دوړ درې وړ هیوادو کې منتخب پارلمانونه دي چې هغه د خلکو استازیتوب کې هغه خپل منځ کې بین پارلماني روابط ولري او هغه ته صلاحیتونه ورکړي شي کېدای شي په خپل منځ کې په د دوه درې ملتونو په حساب کې نږدې کول په حساب کې هغه خپل وانډ او رول ولوبوي او د حکومتونو چون سیاستونه اجرایی سیاست دی عملی دی نو ډیر وانډ دی په ګلری دی دا وای چې موږ باید ریخي پیدا کو دا نه وای چې ریخي لمنځیوس
بلې مخکې هم تاسو اشاره وکړه دې موضوع ته خغله مجددی ساس په نظر ایران سره د افغانستان او پاکستان نږدېواله نور هیوادونو سره د دواړو هیوادونو د پاکستان او افغانستان په اړیکو څه منفی اثر نه پریباسي ځکه چې اوس هم ایران لا د امریکا سره خپل تربګنی پالي او په مخالفت کې ده آیا کله چې افغانستان او پاکستان د ایران سره په داسې حالاتو کې نږدې کیږي نو نور هیوادونو سره د دوی بهرنۍ اړیکې فکر نه کوي چې څه تاثیر په دې باندې پریباسي
فکر کوم د دواړو هیوادونو لکه افغانستان او پاکستان دوی شاید خپل غربی متحدین ته د وخه سیمه موږ غوړ د ایران حساسیت کم کو پاین هول کې دوی ځان ته شخصي مخی لري چې دوه درې وړه مسؤلین چې د مملکت دوی غوړ ځان پیوړی وخی او غربی هوادو ته د انګیزه ورکړي چې موږ غوړ د ایران حساسیت کم کو او هغه هم شاید موقت دولت په مسکن پایس دغه ایران د بسلو عدم حساسیت نه دوی استفاده وکړي پاین هول کې ایرانیون غوړ د افغانستان اومد زینه ته دا ځان وخی چې موږ تاسو سره دوستان یو او د پاین هول کې دوی هدف دادی چې خارجي قوتونه وګړي ته یو هدف دی هم پاکستان ته هم ایران ته
بله سیدی صاحب د تهران د اعلامیې په یو برخه کې دام راغلی چې دواړو هیوادونو د ولسمشرانو لخوا لاسلیک شوی البته چې د اقتصادي مسایلو د درې واړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ لاسلیک شوی هغه په دې کې راغلی چې د اقتصادي مسایلو پر سر او دغه شانه ترانزیتي لارو د غزولو پر سر به هم خبرې شوې دي او په دې اړه به هم کار کیږي د مرستو په اړه په دې برخه کې ستاسو په نظر دغه اقتصادي اړیکې په بهرنیو اړیکو څومره اثر پرې باسلی شي
یقینا چې روابط اقتصادي وی تاثیر گذار وي اما په دې شرط چې عملی وي هغه څه معلومات لرم د 200 فابریکې په هرات کې فعال وو لکه کولانه پپسین او هر شي تولیدول چون د ایران سرحد خلاص وو ایران داسې اموال افغانستان ته داخل شي چې د هراتیانه فابریکې ټول فلج لمنځه لاړ اما لمونک وزارت تجارت او نور مسولین کوشش و نه کړ چې د یو چاره به وکړي لار به وي نور چې آینده ایران غواړي یا پاکستان غواړي چې د اقتصادي د افغانستان سره کومک وکړي زه پېټې کې بابا نه پیګم چې کوم لار په کوم شی کې اقتصادي ما مخکې وایم چې دغه ابلاغي ارمانی دي تر هغه وخت پورې چې عملی بونه ونه لري زه پېټې باورمن نه یم
خغلی مجددی په دغه ګډ پریکړه لیک کې چې د افغانستان ایران او پاکستان ولسمشرانو لاسلیک کړی دی د فرهنګي همکارۍ په اړه ویل شوی دی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ننه ځینې فرهنګي کړی ایران د افغانستان په فرهنګي چارو کې په لاس وهنو توروي او وایي چې ایران غواړي چې افغانستان په فرهنګي حوزه کې تر خپل غیز لاندې راولي تاسو په نظر فکر نه کوئ چې کداغه اړیکې و غزول شي په افغانستان کې دنه به د فرنګي کړي ترمن دغه کړکی نور هم زیات شي
کچيري د انډوال ونه ساتل شي او موازنه هم د اقتصادي بازار کې مارکیټ دی نه نګری د پاکستان 3 میلیارډ ډالر پر دلته یوې تولیدات د نن دلته راځي د افغانستان مارکیټ ته هم دارنګ د ایران تر 500 میلیونه تر 400 میلیونه ډالر دغه دلته مارکیټ ته بازار دغه تولیدات او صنایع دلته خرڅيږي په مقابل کې د افغانستان 15 میلیونه ډالر مواد ایران ته ځي او عین حال په همدغه اندازه به پاکستان ته په فرهنګي لحاظ هم کچیر انډول 900 سیسی موږ هم ډیر فرهنګي تجارب او کلتور غنی کلتور لري باید موږ هم دا زمينه سازي وشي چې موږ ایران ته خپل کلتوري فرهنګي بسلو هغه وادولرو همدارنګه موږ تاسو فکر کوم عملی برخه کې فکر کوم موږ فرهنګي نه تیر موږ انساني رابط غوړو تاسو دا هم دا وسلور سي د ایران سفارت او د پاکستان سفارت هلته وایي چې دلته غیر قانوني غیر مدرک مهاجرین او ایران او پاکستان ته سفر کوي د سفر کول د هر انسان د هر د بشر به اعلامیه کې د افغانستان په قانون کې د هر چا حق دی نه نو ګره د افغانستان او ادبو وګړي د ایران سفارت 2 بجې د شپې نه زیات تر په هفتو زیات تر سو دی ویزا تر لاسه کی دا ډېر توهینون کړي د افغانستان حکومت باید په عمل پته یې سکه ایران حکومت باید دا ویل وای چې موږ د بوسر انساني برخورد وکړ هم درنګ د پاکستان د سفارت پته یې سکه عمل نه نسی مهاجر نستون خو یو خدای پرې دسی د موږ مهاجر سره هم په دوه ملکونو کې ډېر غیر انساني برخورد کیږي دا فرهنګي اړیکې کې دوی کوي د دوی په ګټه دی غوړي خپل هغه هر به سر تبلیغات هم په سیمه کې هم په نړۍ کې د افغانستان د بسلام موزینه پخش کی د تبلیغات دی تبلیغات به اصطلاح نیمه حرب سر دی نو د باورمن نیم سه غوړی جوغی فرنګی اړ کوم دل پوره وکي چې موږ ولسونه دی پایدک سره نږدې شي ځکه غوی ځانته ملی منافع ځانته ځانګړي مخې غوی تین کړی دی
بلې خغل سیدی د ماجرونو خبره ډیره را یاد شو زموږ په خبرو کې البته دغه پریکړلیک په 14 برخه کې یا په 14 ماده کې فکر کوم چې د همدې ماجرینو په اړه ویل شوی چې که شرایط ورته برابر شي چې دوی خپل هیواد ته بیرته ستانه شي خو زه فکر کوم چې ستاسو او خغلی مجددی په دې اړه نیو کوه چې دوی باید یو څو وخت نورم دوی ته وخت ورکړي آیا فکر نه کوئ چې د افغانستان حالات اوس دې ته مساعد دي چې ماجرین بیرته خپل هیواد ته راستانه شي
په هیڅ صورت د افغانستان حالات مساعد نه دي دغه حکومت دا توان نه لري چې مهاجرین درست ځای په ځای کی حتی هغه پخوانی مهاجرین چې بدی وطن کې راغلي او سرګردان دي نه ځای لري نه کور لري نه ډوډۍ لري نه شی لري بیا نو پدې کې موږ داسې توقع درلودل چې د یغل ایران مهاجرین ته یو کال دوه کال وخت ورکړ سوی وي یعنی مهاجرین ته هم پدې کې داسې دستور ورکړ سوی چې د افغانستان حکومت زمينه سوزي کې چې مهاجرین بیرته افغانستان ته برش یعنی حکم سوی دا د مهاجرینو په ګټه کې نه ده په دې ماده په اساس 14 ماده دي په دې ماده په اساس شاید په یو هفته کې بیان ایران لرګي به واخلي په مهاجرینو باندې شروع وکړي له سرحد نه وباسي وهلو تکول به شروع شي د تا رادیو دا आवाज به ثبت وي دا به شاهد وي تاسو
bale خغل مجددی دغه پریکړلیک چې تر کومه حدا معمول وسو او تاسو مون لوستي په دې کې ډیر مواد یا شوې دي چې دغه برخه کې باید عملی قدمونه پورته شي او هڅه وشي ساس په نظر دغه مواد زخ ډیر نه دي کثیر ته یو څو مشخص موارد دي کې اچي وي او په غي باندې کار شوی او خبري شوی وي فکر نه کوي چې ګټور بو
هر هغه مضمون چې به کیفیت لیکون کې هغه ته ډیر بڼور کې او ډیر پردوس ور کې وګدوي تویلوي تر څو هغه اصلي مطلب وشک ورکسي چې خاص لوستون کې ورته متوجي نشي چې په دغه کوم مهم مطلب شته کنه شته دغه ټول ارزي زوفه کې تاسو وګورئ دلته په ډیر ظرفیت سره 14 ماده د افغانستان د حکومت د مکلفیت ورکړي چې موجود په زمينه مساعد کړي او لور بیا ورته خوده د افغانستان حکومت چې کومک به څوک در سره کې جامع جهانی وګي کومیسې اورلی سازمان ملل کې یعنی موږ دسته کومک کو تاسو وګورئ د ظرفیت د متوجي کې د افغانستان حکومت هم د منلې دي زه وایم چې دوی عملا به د افغانستان حکومت سره باید کومک کړي مهاجرین په اسکان کې په سلو په کوریوبي کې هغه عملی برخه هم د نن کې دي شي حملته کې دي شي د افغانستان خلک مدرک او اسناد ورکړي چلته کار وکړي د دې کوریوبي پیسې کې مهاجرین د اسناد ورکړي او د پاسپورت زمينه مساعد کړي او بل دلته وګورئ متخصصین وایي د طالب لغه د روس کوم متخصصین روسي چې د ایران پاکستان وګورئ زمينه مساعد شي دلته روسي زه فکر کوم دا غوړی فقط صرف غ شواري برخه کې فقط یو اعلامیه دی د اعلامیه او د ژمنلیک یا توافقنامه ترمن ډیر تفاوت دی ضمانت اجرایی نه لري فقط غختل دي سی او مانور په دغه سیاسي مانور په د سیمه کې وشي
bale خغل سیدی مونږ خبره تر ډیره هدا د افغانستان او ایران د ولسمشرانو په خبرو متمرکز وي په دغه لیدنه کتنه کې د پاکستان ولسمشر خغل آصف علي زرداری هم برخه درلوده څه فکر کوي چې دغه لیدنه کتنه او د خبرې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو باندې څومره تاثیر لري
ګورئ دنیا به پیگی افغانان به پیگی پاکستان هم پیگی تروریسم د دیورند کرخی هغه خاطر دی اما په دې کې متاسفانه تجاهل عارف ورته وای داسې سوې چې ریشیووی کیږي د تروریسم ریشیووی وکیږي ریشه معلومه ده ولی نه دی لیکل سوې چې پاکستان د تروریسم منبع او ریشه چې په پاکستان کې دی دا نابود کی ولی نه دی لیکل سوې چې په پاکستان کې دی یو بل تاسو ورېدلې سورز مخکې رحمان ملک چې په دې جلسه کې حاضر وو وزیر داخلي پاکستان وایي چې د افغانستان افغانستان د پاکستان په امور کې مداخله کوي پدې کې هیڅ نه دی راغلی دا سي ارمانی خبرې دي یعنی پاکستان دا اولین به نوی اخرین به نوی پاکستان ایران بعضی نور مملکتونه په سال 81 کې په کابل کې بنام جلسه کابل کې دا سي تعهد شوی وو دا 15 ماده دی هغه 10 ماده دی یو یې عملی نسو د هم دا سي په استلا عامیانه پیاخ کې لیکل شوی مرتبه کیږي بس نور دا خبره نست
خو خغل مجددی افغان ولسمشر حامد کرزی هغه محل چې خغل زرداری کابل ته راغله او په یو خبری کانفرنس کې ویلی و چې د ترغی وروسته چې خغل کرزی خغل زرداری د ولسمشر په توګه په پاکستان ټاکل شوی دی پاکستان لاس وهنه په افغانستان په مسایلو کې کم شوی دی تاسو دې موضوع ته کوم نظر ګورئ یا واقعا هم داسې ده
زه فکر کوم د موږ ګاونډي ملکونو تیر تجربونه داسې معلوم دي چوغو مخته په درس کول کې څه کړی دي مثلا اوس په خصوصا په لاس دولس کول کې چې افغانستان په قضایه کې څومره دوی ونډه لري زه فکر کوم دوی موږ سره درې ارخیزې یو لوبه کې لګیا دي یو خو د ډیپلوماسي سره کې د نړیوال سیاست سره برابر موافق موږ سره رابطه لري بل خو د فرنګي اشتراکات او باوري او اعتقادي اشتراکات کې موږ سره ځان غوړ نږدې وکړي او موږ سره اړیکه قایم کی پدری مارخ کی دوی تاسو فکر کوي چې دوی غوړي چې په افغانستان کې عملا به جنگ دوام وکړي تاسو وینئ چې افغانستان کې جنگ دوام کی ورځ پر ورځ افغانستان خلک مري او د افغانستان امنیت ګواخلونه متوجه دي افغانستان اقتصادي بیا رغونه کې خند پیدا کیږي د دلارام سړک جوړی کی دغه په بیا رغونه کې دغه پر رغونه کې یو ملک سي هندستان په نومه کومکی خو پاکستان غوړي چې په سلو هغه سړک به جوړ نشي د ایران او پاکستان پروژې په افغانستان کې اقتصادي پروژې دلته اشاره سره ډیر وړه وړه او ثویل مدد دي وګړي غوړي چې مثلا کې ډیر کم کومک په څو کلونو کې افغانستان ته وکی هم ځون موثر کوي هم د ثویل مدد وخت پورېږي د مو په نظر د توافقنامه ډیر عملی برخه نه لري او ډیر د سي بسلو کوم پونګه پکې نشي چې موږ د سوي سي د سبوته د کار د شروع کی
بله خغل سیدی په پریکړلیک کې دا هم راغلی دی چې یوازې د افغانستان او پاکستان او ایران ولسمشران به سره نه ګوري پراتونکې بلکې د اقتصاد وزیران د کورنۍ چارو وزیران او د ملي امنیت رئیسان به هم پراتونکې سره غونډه کوي ستاسو په نظر دغه غونډه څومره ګټورې دي
تر هغه وخت پوری چې صادقانه اعتماد پیدا ونیسی په حرف کې وي دا عملی بانه و نلیلی زه پیدی اقیده هم پیدی باوری هم چی پیدی هست یه بلاغی که صداقت تا ضرورت ده دوم را لیکل تا ضرورت نده صداقت تا ضرورت ده ده مشکل توریزم بین المللی معزله ده وزیران داخله خارجه به کینی مذاکره به وکی اما عملی بانه یه چی ده افغانستان معزله به حل سی ده منطقه معزله به حل سی مونگ آرام سو امنیت به اول رو یه گل دوده به اول رو پدی شرایط او پدی حکومتو کی ز پدی باور نیم په دا سیاستونو کی بخی خدمت نیم چې دا خلق دا توان ولري چې توریزم به مهار کی مواد مخدره لمنځوسی اقتصادي بنه به پیدا کی معقول سیاست بو کی په اته و نه کالو چې نس اوس بمنسی
بله مننه قدرمن اوریدونکو خپل باس په پولیسي جرګه کې د خلکو پاستازي ډاکټر صاحب فضل الله مجددي جنبندي کړو مجددي صاحب وړاندې شو نظرونه ته په پام سره ک په لاندو ټکو کې راته وایي چې بل اخره دا شال لیدنه کتلې به د درې واړو یوادونو د اړیکو په ټینګه او په سیمه کې د امن او ثبات په برخه کې سرول ولوبې یو کنه
زه ټوټه مسولون چې کله د موږ حکومت نشکوي چې د کابل دی واټون او د پیاده رو د خلیزي د باندې خپل حکومت تعمیل کوي د واټون خلاص کی نو څنګه کوي چې د خارجو د قوا په حضور جامعه جهانی په حضور کې ارزښمنه وو کې چې حالت استراتیجیک متحدین وای غربي نړۍ سره تر وغلی حالت ګاونډي ملکونو سره داسې تعهدات وکړي چې هغه اجرایی ضمانت مونږ لري په کابل په واټون کې خپل هغه نشي حکومت نشي تمثیل نو خارجي ملکونو سره به کوم چې منی تر سره کی
بله مننه د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو د دیونه د باز د اوریدلو او ملچال لپاره لتاسي او لقدرمنو ملمنو هر یو افغان سیاسي کارپو خاغله احمد سعیدی او د افغانستان د ولسی جرګي غړي ډاکټر فضل الله مجددي څخه مننه کوو. تر بر باس او بلې ونه درنه اجازه غواړو، خو خدای پامانی نه کوو، ځکه د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر وو بجو پرې دوام لري.
زما سیمه زما مینه
دا ازادي رادیو اوریدونکو ته خپل سیمه او خپل مینه ور وپیژني.
د خپل کلی او سیمه د تاریخ، موقعیت او پیداوارو کې سره تا وکړي.
د خپل سیمه او کلی زیارتونه او ولیان را وپیژني.
ستاسو د سیمه خواړه څه شی دي؟
ستاسو سیمه خپل موسیقي لري؟
او ستاسو مینه په څه مشهور ده؟
خپل مینه په خپل قلم او جبر وپیژني.
د ازادي رادیو به هغه څه چې تاسو لیکئ و نور ته ور واوروي.
خپل سیمه خپل مینه تر بل هرچا خره او پیژني.
او زما سیمه زما مینه پروګرام به کټ مټ نور ته ور وپیژني.